له تاسو سید سمی عباس اوریدونکو ته زما له خوا سلام او سهار په خیر. دا خبرونه تر نوه بجو دوام کوي. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکي پلاوی هیله مند دي چې له طالبانو سره به پر اور باندې صلح وسي. دا مو د سره موضوع ده. دا هم وایي چې د کابل په شمال کې د طالبانو فعالیتونه زیات سوي دي. پایله خبرونه کوو. د پوځ وزارت وایي چې طالبانو له مذاکرو سره سم خپلې حملې زیاتې کړې دي. په ننګرهار کې یو 2500 کلن پخوانی زندان کشف شوی دی. امریکا پر څو ایرانی وګړو بندیزونه ولګول. د تیرو څو ورځو له نښتو وروسته د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې. د دغه وزارت مرستیال ویان فواد امان پرون ازادي راډیو ته وویل چې افغان دفاعي او امنیتي ځواکونو په دفاعي حالت کې هم طالبانو ته درنه مرګ ژوبل اړولې ده.
نیروهای امنیتي او دفاعي افغانستان په خاطر
د افغانستان دفاعي او امنیتي ځواکونه د سولې پروسې ته د درناوي په خاطر په فعال دفاعي حالت کې د خپل ځان او خپل خلکو د دفاع لپاره د طالبانو حمله شندوي او هغوی ته درنه مرګ ژوبل هم اړوي. د طالبانو مرګ ژوبل هم زیاته شوې ده.
د افغانستان د دولت او طالبانو پلاوو د وږي اسمبلی پر 28مه په قطر کې د سولې خبرې پیل کړې. خو له هغې ورځې راهیسې په بیلابیلو ولایتونو کې درنې جګړې وسوې چې په لړ کې درنه مرګ ژوبله هم پېښه شوې ده. پرون د ننګرهار چارواکو د طالبانو او دولتي ځواکونو په نښتو کې د شلو دولتي سرتیرو او 9 طالبانو د وژل کېدو خبر ورکړ. په کندوز، تخار او نورو ولایتونو کې هم دولتي سرتیري طالبان او ملکیان وژل شوي دي. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د کورنیو چارو وزارت وایي طارق آریان ازادي راډیو ته وویل چې د دغو عملیاتو په لړ کې د کابل لپاره د طالبانو د سری قطعې مرستیال او یو بل قومندان وژل شوی.
ګډو امنیتي ځواکونو په سروبي ولسوالۍ کې هدفمند عملیات ترسره کړي چې په ترڅ کې د کابل ولایت لپاره د ترهګرو طالبانو د سری قطعې مرستیال غیرت الله چې په ملا سنگین مشهور دی له بل قماندان صلاحالدین صادق سره یو ځای وژل شوی.
شغلی آریان زیاته کړه چې د افغان ځواکونو په عملیاتو کې لس تنه نور طالبان هم ټپیان سوي دي. طالبانو په دې اړه څه نه دی ویلي. د ننګرهار چارواکي وایي چې افغان لرغون پوهانو د بودیزم له دورې پاتې یو زندان چې شاوخوا 2500 کال مخکې جوړ شوی موندلی. د ننګرهار د رسنیو دفتر په یو بیان کې د سره رود ولسوالۍ په سبزآباد سیمه کې د دې لرغونی ودانۍ د موندلو خبر ورکړی. د بیان له مخې زندان په یو ژوره سیمه کې جوړ شوی چې دروازې نه لري او له هغه ځایه د خټینو لوښو ټوټې هم ترلاسه شوي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت معین رسول باوري ازادي راډیو ته وویل چې په سبزآباد کې له 3 کلونو راهیسې کیندنې روانې دي او په لړ کې ډېر ارزښتمن آثار ترلاسه شوي. شغلی باوري د بودایي دورې د دې زندان د څرنګوالي په اړه وایي.
داسې یو اتاق دی چې ګمان کېږي چې دا باید د خلکو د قید کېدلو او تعذیب دپاره کارول شوی وي. د دې تر څنګ نور زغری چې د 2000 کاله د مخه زمانو پورې اړه لري او داسې نور شیان.
د چارواکو په وینا لرغون پوهانو له زندان سره په څنګ کې یوه خونه چې 1.5 متره اوږدوالی او 4 متره بر لري او په 3 دورو کې درغونې چارې پکې ترسره شوي هم موندلې ده. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. د یونان په لیسبوس ټاپو کې موریا کم تیر اونۍ د اورلګیدو په یو پیښه کې ویجاړ سو او د لسګونو افغانانو په ګډون شاوخوا 2,000 کډوال چې اروپا ته د مهاجرت په تمه په یونان کې ډیره دي بې کور اسول. ارګ په یو خبر پاڼه کې وایي چې ولسمشر محمد اشرف غنی پرون د کابینې په غونډه کې د مالی وزارت دند وسپارل چې لدې کډوالو سره د مرستې لپاره 6,00,000 یورو چې د څه باندې 1,00,000 امریکایي ډالر معادل کېږي د دولت له بودیجې ځانګړي کړي. تر دې مخکې د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون ویلي و چې په موریا کم کې د افغان پناه غوښتونکو وضعیت خواشینونکی دی. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د خزانې وزارت وایي دغو افرادو او موسسو د مخالفانو خبر اعلانو او د تورستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه درلوده. د امریکا د خزانه وزارت پرون په یو بیان کې وویل چې دغو مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په لړ کې د ایران د استخباراتو وزارت او امنیت په استازیتوب دا کار کاوه. تفصیل وروسته. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې ایف بی آی مشر وایي چې روسیا لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. د ایف بی آی مشر کریستوفر وری پرون د استاذ جرګې د امنیت کمیټې له غړو سره په خبرو کې وویل د روسیې هدف دا دی چې په انتخاباتو کې د ډیموکرات ګوند کاندید جو بایډن بدنامه کړي. ښاغلی وری زیاته کړه چې روسیا له بهر څخه د نفوذ لپاره په هغو ورانکارو فعالیتونو کې لاس لري چې هدف یې د ټولنیزو شبکو، نیابتي ډلو، دولتي رسنیو او آنلاین خپرونو له لارې بایډن ته زیان اړول دي. د ایف بی آی مشر زیاته کړه د ده اصلي اندېښنه دا ده چې د پرله پسې ناسمو معلوماتو د خپرولو منظمه لړۍ شاید د نومبر پر درېیمه د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر نتایجو خلک بې باوره کړي. دا څرګندونې داسې وخت کېږي چې سپینې ماڼۍ هغه راپورونه بې اهمیته بللي چې وایي روسیه له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره د مرستې هڅه کوي څو په انتخاباتو کې بیا بریالی سي. د اروپا د امنیت او همکاري سازمان د بیلاروس د ولسمشري په انتخاباتو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. ټاکل شوی د دې سازمان د کارپوهانو کمیسیون چې پرون غوره سو د خپلو څېړنو نتایج د شپږو او اتو اونیو په ترڅ کې بشپړ کړي. دا کمیسیون به د اګست پر نهمه د بیلاروس د ولسمشري تر انتخاباتو مخکې او وروسته د بشري حقونو د سرغړونو ګڼ راپورونه وڅېړي. د دغو انتخاباتو په پایله کې ولسمشر الکساندر لوکاشینکو د شپږمې پرله پسې دورې لپاره د دې هیواد د ولسمشر په توګه غوره سو. د ټاکنو د نتایجو تر اعلان وروسته د بیلاروس په بیلابیلو سیمو کې د لوکاشینکو پر ضد پراخ اعتراضونه وسول. په نړۍ کې د کورونا وایرس یا کووید 19 ناروغي د مثبتو پیښو شمیر پرون پنجشنبه تر 150 میلیونو واوښت. د امریکا متحده ایالاتونه، هندوستان او برازیل د دغه وایرس د شمیر او په دې وایرس د مړو د شمیر له پلوه د لست په سر کې دی. بل خو د روغتیا نړیوال سازمان خبرداری ورکړی چې په اروپا کې د کورونا وایرس خپرېدل د خبرداری تر حده زیات سوي دي. د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون ورکړل سوي ارقام د دغه وایرس د ټولو پیښو نه دي، ځکه ګڼو کسانو معاینات نه دي کړي او په ځینو نورو کې د دې وایرس یا کووید 19 ناروغۍ متفاوتې نښې رابرسېره سوي دي. تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. په قطر کې د دولت مذاکره کوونکې هیات هیله مند دی چې له طالبانو سره به پر اوربان صلح وسی. په بل راپور کې که طالبانو په قطر کې سیاسي مذاکرې پیل کړي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات شوی دی. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر څرګندونې په بل راپور کې اوري.
کچیر دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انجن لویست لویست خاورې نه دفاع وکړي.
په کندز کې پوځي دریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي.
یو څوک هلته شیریخ پزی کوي، د اردو دریشي اغوستي. څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي، د اردو دریشي اغوستي.
ځانګړی راپور مو په دې اړه دی چې نن د سپتمبر 13 د مساوي حقوق زحمي د ورکړې نړیواله ورځ ده. په بهرنۍ موضوعاتو کې اوري چې امریکا پر ځینو ایراني وګړو بندیزونه ولګول. د خبرونه د سر موضوع اخلو. د افغانستان د دولت پلاوی وایي هیله لري چې له طالبانو سره به د اوربان په اړه موافقې ته ورسیږي. په همدې حال کې تمه ده چې د دواړو خواوو د پلاوو ترمنځ خبرې د شنبې په ورځ بیا پیل سي. پرون د دواړو لوریو تخنیکي ټیمونو بیا هم د طرزالعملونو په اړه خبرې وکړې، خو تمه ده چې نن په خبرو کې وقفه راسي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په یو وروستۍ مرکه کې ویلي چې د افغانانو ترمنځ سوله به د افغانستان د بیا رغونې فرصت برابر کړي. تفصیل احمد تکلنا.
که څه هم د افغانستان د دولت او طالبانو د پلاو ترمنځ خبرې تر اوسه یوازې پر تخنیکي مسایلو متمرکز دي، خو د افغانستان د دولت د پلاوی ویان نادر نادری ویلي دي چې له طالبانو سره پر اوربان موافقې ته هیله مند دی. هغه دا څرګندونې د قطر له ټلویزیوني شبکې الجزیرې سره په مرکه کې کړي، خو په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. د افغانستان د دولت او طالبانو د مرکشي پلاو ترمنځ د طرزالعملونو په اړه خبرې پرون د شپې تر ناوخته پورې له کومې موافقې پرته پای ته ورسېدې. ښاغلی نادری مخکې آزادۍ راډیو ته ویلي و چې د دواړو خواوو ترمنځ د اختلاف موارد ډیر نه دي. هغه هیله څرګنده کړې وه چې د ده په وینا یو دوه اختلافي ټکي به هم ډیر ژر حل شي، خو پرون شپه ناوخته د دولت د مرکچي پلاوي غړي حبیبې سرابي آزادۍ راډیو ته وویل خبرې ښایي د جمعې په ورځ له یوې وقفې وروسته د شنبې په ورځ بیا پیل شي.
جمعه است، فکر نمی کنم که ما مجلس داشته باشیم. بخوب ما گچی که حاضر هستیم.
میرمن سرابی وای جمعه ده فکر نکوم چه غونډه وشي، که څه هم موږ چمتو یو، خو مقابل لوری خیر رخصتی وکړي ځکه د هغوی کورونه دلته په قطر کې دي. د شنبه پر ورځ به یقینا غونډوي، د تماس گروپ به بیا هم سره وګوري او پر پاتې مسایلو به خبري وکړي.
باقی مونده صحبت خاط کردن.
په هیواد کې د سولې د ټینګښت په هدف په قطر کې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ خبرې د وږي په 22مه نیټه د ځانګړو مراسمو په ترڅ کې پیل شوې، خو له هغې ورځې تر اوسه د تماس ډله چې د دواړو خواوو استازي پکې دي د غونډو د طرزالعملونو او کاري اصولو په اړه بحثونه کوي. میرمن سرابي وویل پر دې مسایلو له موافقې وروسته به د غونډو پر مهال ویش او اجنډا خبرې وشي. په عین حال کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو هیله څرګنده کړې چې د افغانانو ترمنځ خبرې به بریالۍ شي. ښاغلی پومپیو د وږي په شپږویشتمه له فاکس نیوز تلویزیوني چینل سره په مرکه کې وویل نور نو هغه وخت را رسېدلی چې په افغانستان کې سوله ټینګه شي. ښاغلی پومپیو وویل سوله به افغانانو ته دا فرصت په لاس ورکړي چې خپل هیواد بیا ورغوي.
It's time for peace. I think every Afghan recognizes that, whether they're in the north.
Pompeo wai aga waqt ra rasidalai che bayat sola wushi. Za fikr kom har Afghan ka pa shamal ke dai ka pa junub ke ka da Afghanano pe telefono ke dai aw ka da Talibano pe liko ke tol hamda wai che da jagra pauzi hallara na lari aw ha galara la kalun rai se benatije wa نو ځکه هیله من یو داسې یوه سوله او پخلاینه وشي چې یو ځل بیا به افغانستان ته دا فرصت ورکړي چې خپل اقتصاد ورغوي، فرصتونه رامنځته کړي او د هر افغان بشري حقونه خوندي کړي. تر اوسه معلومه نه ده چې په قطر کې روانې خبرې به څومره وخت دوام وکړي، خو د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد ویلی دی چې د افغانانو ترمنځ خبرې به ستونزمنې وي او ښایي ډېر وخت واخلي.
که په قطر کې د طالبانو سیاسي مذاکرې پیل سوي دي، د کابل په شمال کې ورسره د دې ډلې فعالیت زیات سوی دی. رحمت الله افغان له کابل.
په قطر کې د بین الافغاني خبرو د پیل په درشل کې طالبانو د کابل په شمال کې جګړه تونده کړې او له شکردري ورسوالۍ نه لسګونه کورنۍ کابل ته کډوالې سوې. افغان دولتي چارواکي وایي چې د کابل ښار په 10 کیلومتري د شکردري په ولسوالۍ کې د طالبانو فعالیتونه نه یوازې د پلازمینې لپاره یو خطر دی، بلکې دولتي تاسیساتو ته لکه د ابګردان او شاهروز بندونو لپاره یو جدي ګواښ ګڼل کیږي. شاوخوا یوه میاشت وړاندې د افغانستان ملي اردو له شکردري ولسوالۍ د طالبانو د شړلو لپاره پوځي عملیات وکړل. په هغه وخت کې د افغانستان دفاع وزارت اعلان وکړ چې د دغو عملیاتو په لړ کې یا د ولسوالۍ له طالبانو پاکه کړې، خو اوس لیدل کیږي چې په شکردري ولسوالۍ کې طالبان لا هم فعال دي. اوس پوښتنه دا ده چې د دغو فعالیتونو تر شا د چا لاس دی. دغه کس د ملي اردو پخوانی سرتیری دی. حکیم الله یو وخت د ملي اردو سرتیری و او بیا د پولیسو مامور سو چې د حکومت له لوري له زندان وروسته نوموړي پاکستان کې دیني زده کړې وکړې او کله چې کابل ته راستون سو په شکردري ولسوالۍ کې د طالبانو د قومندانۍ مسولیت په غاړه واخیست. حکیم الله شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د کابل په شکردري ولسوالۍ کې خپل فعالیت پیل کړ. د شکردري ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل چې د حکیم الله تر قومندې لاندې کسان په سړکونو کې د ماینونو په یخودلو او په افغان ځواکونو د حملو په پلانولو مصروف دي. له خلکو اوشر او زکات اخلي او د شپې فعالیتونه کوي. ازادي راډیو وتوانېده چې له حکیم الله سره د واټس اپ له لارې خبرې وکړي. نوموړی ادعا کوي چې شاوخوا 150 جنګیالي لري. د کابل چارواکي حکیم الله په ځینو مهمو پیښو کې په لاس درلودلو تورنوي. د کابل والی حکمت الله د کابل امنیت ته لګواښ سربیره تورنوي چې نوموړی پلان لري چې د شاروس بنوال وزبي.
د څو وروستیو کلونو یوه لویه لاسته راوړنه د شاه واروس بند دی چې کار یې پای ته رسېدلی او ټاکل شوی چې د اوبو ذخیره کول یې پیل شي. څو ځله طالبانو هڅه کړې چې ځانونه بند ته ورسوي. قاري حکیم الله د شاه واروس بند لپاره یو ګواښ دی. په یو عملیاتو کې له 100 کیلو ګرام زیات چاودونکي مواد نیول شوي. دا ښکاره کوي چې قصد لري شاه واروس بند والوزوي او یې تخریب کړي.
خو حکمت الله وایي چې نه غواړي دغه بند والوزوي.
هغه د تبلیغات کوي حیدری والی د کابل، نو کزه وغواړم چې زه دا بند له منځه ویسم، نو زه د بند سره په یو کیلومتر کې قرار لرم، نو زه دغه نن شپم دا بند په بل مخ اړوم، نو زه کار ورسره نه لرم، دا تبلیغات دي.
د حکیم الله اصلي نوم حکمت الله دی چې د ملي اردو پخوانی سرتیری وو. په شکردري ولسوالۍ کې زیږیدلې، 28 کلن دی، واده یې نه دی کړی او تر نهم ټولګي پورې زده کړې کړي. د افغانستان د دفاع وزارت د ملي اردو د دغه پخوانی سرتیری د سوابقو له ورکړې ډډه کوي، خو د ملي اردو سرچینې وایي چې حکیم الله له یو کال زیات د افغانستان په ختیځ کې د 201 سیلاب قلی اردو د منپاکۍ په برخه کې دنده ترسره کوله. حکیم الله چې په 1993 کال کې په کابل او بلخ کې د ملي اردو په تعلیمي مرکزونو کې پوځي زده کړې کړې، ننګرهار کې کار پیل کړی، خو د طالبانو په ګټه د تبلیغاتو په تور نیول سوی وو او وروسته دوه میاشتې بندې تیر کړی. د حکیم الله یو ورور تر 2 میاشتو وړاندې پورې د ملي اردو په لیکو کې په دنده مصروف و. نوموړی شاوخوا 4 اونۍ وړاندې د ملي اردو په عملیاتو کې له ورور سره د همکارۍ په تور په شکردرې ولسوالۍ کې د حکومت له لورې ونیول سو. مختار ازادي راډیو ته وویل چې ورور یې د پوځي ماموریت په وخت کې باور درلود چې د ملي اردو د وژل سوي سرتیري جنازه باید ونسي. حکیم الله له ازادېدو وروسته له طالبانو سره اړیکې ونیولې. په عین حال کې په لوګر کې پولیس شو. نوموړی په 1990 کال د جوزا په میاشت کې لوګر ته راغی او د لوګر د دیناو په کلي کې د سیمه ییزو پولیسو د پوستې قومندان و. د لوګر د پولیسو یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې حکیم الله په همدې کال د جدې په میاشت کې یو پوسته سره له 8 پولیسو طالبانو ته تسلیم کړه. د امنیتي سرچینو د طرزالعمل په اساس هیڅ امنیتي بنسټ نسی کولای چې د بل بنسټ سرتیری له ترخیص پرته استخدام کړي. حکیم الله له اردو ترخیص نه دی اخیستی، بل د طالبانو په ګټه په تبلیغ تورن و، نو بیا ولې په پولیسو کې استخدام سو؟ د افغانستان د کورونا چارو وزارت د ازادي راډیو دغې پوښتنې ته ځواب ورنه کړ. اما د لوګر د پولیسو سرچینې ازادي راډیو ته وویل په هغه وخت کې داسې سیستم نه و موجود چې کاره کړي چې دغه کس په پولیسو او یا نورو بنسټونو کې د کار مخینه لري او کنه. د کابل والی محمد یعقوب حیدری د سیمه ییزو پولیسو په لیکو کې د حکمت الله استخدام غیر قانوني بولي. او چې دغه پخوانی سرتیری د کابل شمال ته په سرخوږی بدل سوی، دولتي مسؤلین په دې اړه څه وایي؟ د شکردرې ولسوال ګوهر بابری په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
حکمت الله ورسره کسان پټ ګرځي، ډېر ژر به په هغه لرې پرتو سیمو کې چې نوموړی تګ راتګ کوي تصفیه شي او حکومت به ونیول
شي.
د حکمت الله ورونو مختار او یونس ازادي راډیو ته وویل چې د حکمت الله کورنۍ د دولت طرفدار ده او له طالبانو سره د نوموړي په یو ځای کېدو ناخوښه ده. مختار د ملي امنیت له زندان ازادي راډیو ته وویل چې نوموړي چې له دولت سره کار کاوه د خپل ورور له لوري په مرګ واخل کېده.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د دفاع سرپرست وزیر وای په قطر کې د افغانانو د خپل منځي مذاکرو لپاره سره جوخت، طالبانو په افغانستان کې خپل حملې زیاتې کړې دي. اسد الله خالد په لغمان کې ویل چې په دغه حملو کې طالبانو ته 2 برابره زیاته مرګ ژوبله وشته. نور حال د سهار ګل امیزی راپور کې.
د افغانستان د ملي دفاع سرپرست وزیر اسد الله خالد، د کورنیو چارو سرپرست وزیر مسعود اندرابی او په افغانستان کې د غوث ملاتړ قومندان سکاټ میلر په داسې حال کې لغمان ته سفر کوي چې د دغه ولایت په ځینو ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه او پر امنیتي پوستو بریدونه زیات شوي دي. که څه هم د لغمان له ملکي او نظامي مسؤلینو سره د دوی ناسته د بندو دروازو تر شا وه، خو د ورځې په وروستیو کې د ملي دفاع وزیر اسدالله خالد له رسنیو سره په خبرو کې یوازې وویل چې لغمان ته یې د سفر موخه پر امنیتي ارزونې سربیره د امنیتي اقداماتو او له ځایي مسؤلینو سره د چمتووالي خبرې وې. خاغلی خالد وویل چې په دوحه کې د افغان حکومت او د طالبانو مرکچی پلاوو د خبرو لپاره سره د طالبانو بریدونو زور اخیستای، خو په خبره چې لغپل خلکو او خاورې دفاع کړي او بریدونه یې لمات سره مخ کړی دي.
ولی متاسفانه چې بریدونه ډیر شوی دي، تلفات دواړه خواوې لرو، په ټول افغانستان دی، ټول افغانستان په کچه د دښمن تلفات په مراتب او دوه ځله لا درې ځله زیات وی. کچیری دا حالت دوام وکړي، د افغانستان امنیتي ځواکونه د دې پوره وړتیا لري چې د دې وطن له انچ لویس خاورې نه دفاع وکړي.
په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ قومندان سکاټ میلر که څه هم رسنیو ته داسې ډیر څه ونه ویل، خو زیاته کړه چې د بین الافغاني خبرو په جریان کې وروستیو نارامیو او مرګونو پیښو خواشینی کړی، خو په قطر کې د افغانانو ترمنځ د سولې روانې خبرې له نږدې څاري او تمه ده چې ښه پایله ولري. په ورته مهال د کورنیو چارو وزیر مسعود اندرابی له رسنیو سره په خبرو کې وویل چې د مهترلام ښار لا ډډمن امنیت په موخه یې د لغمان پولیسو ته هدایت کړی چې د ښار امنیت سربیره د ولسوالۍ امنیت او امنیتی کمربندونو پراخوالی ته هڅې جدي کړي. د کورنیو چارو سرپرست وزیر د لغمان پولیسو د لا تجهیز او د هر اړخیزې پاملرنې ډاډ ورکړ او د نورو اقداماتو خبره وکړه.
او په عین حال کې مونږ په دې خبرې وکړې چې د طالبان چې څه برنامې نیولې چې ماینونه او دا وژنې او دا چسپکي ماینونه دا چې ملکی کسانو ته مرګ جوبره اړي، په دې په هکله د پولیسو څه امکانات او څه تیاریانې دي، په دې باندې هم اقدامات شوي دي او هم لار خونه وشوي.
که څه هم وسلوالو طالبانو د دغو چارواکو د سفر او څرګندونو په اړه تازه لا څه نه دي ویلي، خو په روانه میاشت کې یې په لغمان کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او ګڼو افغان ځواکونو ته یې د زیانونو اړولو ادعا کړې ده.
اوس به احمد شیبر راته وایي چې د نړۍ په ځینو معتبرو ورځپاڼو او خپرونو کې د افغانستان په اړه څه راغلي.
میل آنلاین خپرونې تر دې سرلیک لاندې لیکنه خپره کړې ده. د افغان سولې د خبرو له ادامې سره په لسګونو کسان په جګړه کې وژل شوي دي. د دې مقالې په پیل کې خپرونې د جلال آباد د چهارشنبې د ورځې د لاریون هغه عکس خپور کړی دی چې ازادي راډیو هم د دې لاریون له راپور سره یو ځای په خپله ویبپاڼه کې خپور کړی دی. په دې تصویر کې یو شمېر افغان میرمنې ښکاري چې ځینو یې د کورونا ویروس د مخنیوي لپاره ماسکونه اغوستي، ځینو چادرۍ په سر دي او یوې نیمې پوړنی پر سر کړی دی. دوی یوه لیکنه له ځانونو سره وړي چې پکې لیکل شوي دي په لومړي قدم کې له دواړو لوریو غواړو چې اوربند اعلان کړي. د هغه غوښتنه ده چې حکومتي پلاوی د خبرو پر مهال له طالبانو کوي. طالبانو ویلي دي چې لومړی باید د جګړې پر عواملو خبرې وشي، علت روښانه شي او بیا اوربند وشي. میل آنلاین د ننګرهار په دریو ولسوالیو کې تازه نشتو ته اشاره کوي او د ننګرهار د والي د ویاند عطاالله خوږیاڼي خبرې یې راخیستې دي چې رسنیو ته یې ویلي دي په وروستیو جګړو کې 13 طالبان او 12 افغان سرتیري وژل شوي دي. میل آنلاین د سولې د خبرو په اړه یوازې دا لیکلي دي چې د زندانیانو د تبادلې له ځنډیدو وروسته دا خبرې د واشنګټن او طالبانو د فبروري د 9 نیټې د هوکې له مخې پیل شوې دي. وی بلې خبرونې آنلاین دی بولوارک د افغانستان د جګړې د پایلو په اړه لیکنه خپره کړې ده. خبرونې د امریکا د سیاسي چارو د یوه کارپوه نوام چامسکي خبرو ته اشاره کړې ده چې یو وخت په افغانستان کې د یوه غلي قتل عام وړاندوینه کړې وه، خو د خبرونې په باور څه چې پیښ شول بل څه وو. خبرونه افغانستان ته د شاوخوا 2 میلیونه کډوالو بیرته ستنېدنه یادوي چې د شوروي اتحاد د ځواکونو د اشغال په وخت او له هغه وروسته له افغانستانه تللي وو. خبرونې د یوه بل امریکایي سیاستوال پاول بیرمن دا خبره راخیستې ده چې یو وخت یې ویلي وو عام قتلونه د هیوادونو نفوس پیشي، خو پر افغانستان تیری د دې هیواد نفوس لس په سلو کې زیات کړی دی. په دې ډول بیرمن د دوام چامسکي د پیشبیني برعکس خبره کړې ده، یعنی نفوس زیات شوی دی. د دې لیکنې په یوه بله برخه کې راغلي دي د 2001 کال د سپتمبر تر 12 وروسته د امریکا جګړې د نړۍ په بیلابیلو سیمو کې د شخړو له امله خلک بې ځایه کړل. د خبرونې په باور له 2010 تر 2019 په نړۍ کې د کډوالو شمیر 2 برابره شو او له 40 میلیونه 80 میلیونو ته ورسید. بولوارک خبرونې په ځانګړي ډول په خپرې کړې مقاله کې د افغانستان، عراق او سوریې بې ځایه شوي یاد کړي دي.
او اوس هم یوه بهرنۍ مسله تعقیبوو. د امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې، یوې تش په نامه کمپنۍ او لسګونو کسانو نوي بندیزونه اعلان کړل. د امریکا متحده ایالاتونو وایي په دغو بندیزونو کې هغه شرکتونه او چارواکي په نښه شوي چې د امنیتي ادارو په استازیتوب د حکومت د مخالفانو، ژورنالیستانو او د مسافرت د نړیوالو شرکتونو په ځپلو کې لاس لري. احمد تکل په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د امریکا د خزانه وزارت وایي چې دا ځلې په بندیزونو کې د ایرانی هکرانو یا وډله یو تش په نامه شرکت او له 15 زیات کسان چې د مخالفینو، خبریالانو او د توریستي شرکتونو د ځپلو په کمپاین کې برخه لرله په نښه شوي دي. د وزارت پرون پنجشنبه په یو بیان کې وویل چې د مؤسسو او افرادو د تیر یو کال په ترڅ کې د ایران د استخباراتو د وزارت، او امنیت په استازیتوب د کار کاو بیان زیاتوي چې د استخباراتو وزارت د هکرانو دا ډله او د رانا په نوم تش په نامه شرکت د مخالفینو ژورنالیستانو د دولت د پخوانیو مامورینو د چاپیریال ساتنې د فعالانو د پوهنتونونو د محصلانو کډوالو او د غیر حکومتي مؤسسو د ځپلو لپاره کارول. د امریکا د خزانه وزارت وایي د همدې مؤسسو او افرادو د فعالیت له کبله یو شمیر کسان نیول شوي او یا لروانی او فزیکی ګواښ سره مخامخ شوي، او د ایران استخباراتو د آسیا، افریقا، اروپا او شمالي امریکا په دیرشو هیوادونو کې سلګونه افراد او مؤسسې په نښه کړي دي. په بیان کې د خزانه د وزیر ستیفن منوچن له قوله راغلی دي چې وایي امریکا ژمنه ده چې د سفر د نړیوال سکتور د ناامنه کولو او زیانمنولو په مقصد د ایران د سایبری حملو پر وړاندې به مقابله کوي. د خزانه وزارت همدارس د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې اف بی آی هغه سپارښتنه هم یاده کړې ده چې پرون خپره شوه او د رانا شرکت په مرسته د امنیتي ادارو د اتو بیلابیلو او جلا سایبری حملو جزئیات پکې ورکړل شوي دي. د تهران او واشنگتن په اړیکو کې کړکیچ په 2013 کال کې وروسته له هغه پراخ شو چې ولسمشر ډونالد ترامپ د نړۍ له شپږو پیاوړو قدرتونو سره د ایران له اټومي موافقې د متحدو ایالاتو وتل اعلان کړل. واشنگتن له دې اعلان وروسته ټول هغه بندیزونه چې د دې موافقې پر اساس فسخه شوي وو پر ایران بیا ولګول او ورسره دا هیواد په منځني ختیځ کې د تروریزم په ملاتړ هم تورن کړ.
د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. په کندز کې راپور دی چې پوځي ویریشي او تجهیزات په عامه خرڅیږي. اجمل آریان او نور تفصیل.
د کندز ولایت یو شمېر اوسیدونکو شکایت کوي چې د دې ولایت په بازار کې هر ډول پوځي یونیفورم او دغه شان نور پوځي تجهیزات په ازادانه ډول پلورل کیږي، او د دوی په باور له دې یونیفورمونو ورانکارې ډلې ناوړه ګټه پورته کوي. د کندز ښار اوسیدونکی عبدالظاهر نیازی او عین الله په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د اردو دریشي یو څوک هلته شریخ پزی کوي د اردو دریشي اغوستي، څوک کیله فروشي او کچالو فروشي کوي د اردو دریشي اغوستي. دکان کې آزاد بوټان تمام تجهیزات د اردو خرڅیږي، د سارندوی د امنیت خرڅیږي.
نظامان چې کوم لباسونه ګټه اخلي استفاده کوي، کغه دریشي وي، بلوسي، بوټان وي، نو ډېر په عام مسار کې خرڅیږي. هلته ډېر ښکارا په دکانونو کې کا چیرته اوس وګوري چوک تلاشي په دکانونو کې ډېر پادي ډول باندې خرڅیږي.
اته درش کلن امیر محمد احمدی بیا وایي چې خپل سره ټوپکان دی پوځي نو فرمونو په غسل سره په بازار او کوڅو کې خلک زوروي.
ماخامو بالا ماخام منزنه کور خوراوانم د کوسی خله کې درې کسان سیاو مخیار او دوه شاده ورو مصاله او نظامی یونیفورم کې وي و درې یم له چیک پاین ته لا شیخ رو ټلیفون پیسې ټوله مګ نه واخستل. ولدا غلو پولیس نو اردو والا نو دا غلو په یونیفورم دی نظامی کې وو.
دوی د دولت امنیتی ارګانونو غواړي چې به لزانډ په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د پلورلو مخه ونیسي، خو د پوځي یونیفورمونو د پلورلو هټۍ والوي دوی رسمي جواز لري او پوځي یونیفورم یوازې په پوځیانو پلوري چې رسمي کارت لري. په ورته وخت کې د کندز د امنیت قومندانۍ ویان هجرت الله اکبري بیا وایي د دې ولایت پولیس هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې په خپل سر پوځي یونیفورم وپلوري او یا ورڅخه ناوړه ګټه پورته کړي.
در کندوز یکی لا دو دکان که یونیفورم و لباس نظامی به فروش
خار که دو دکانونه پوزی نو فرمون پلوری حقوقیت دی پولیس لوری پو حوی ورکرل شوی چی یوازی پر حق کسانو پوزی نو فرمو پلوری چی دی پیجنده کارت ولری. د جنایي برخې پولیس په ښار کې توظیف دي او که غیر پوځي کسان په پوځي یونیفورم کې وویني ورسره جدي چلند کوي. که څه هم چارواکي وایي په دې ولایت کې د پوځي یونیفورم د پلورلو یوازې دوه دوکانونه موجود دي، خو اوس مهال د کندز ښار په بېلابېلو برخو کې په دوکانونو کې هر ډول پوځي یونیفورمونه موندل کیږي. د کندز یو شمېر اوسیدونکي په داسې حال کې په بازار کې د پوځي یونیفورمونو د ازادانه پلورلو په اړه خپلې اندېښنې څرګندوي چې تر دې مخکې د وسلوالو مخالفانو له لور د افغانستان په اکثرو ولایتونو کې وخت وخت له پوځي یونیفورمونو په ګټې پر امنیتي ځواکونو او دولتي تاسیساتو بریدونه شوي دي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
تاسو ازادي راډیو ته ورجست. دا هم د دې خبرونې د مهمو خبرونو لنډیز. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې طالبانو د سولې د خبرو له پیلېدو وروسته خپلې حملې زیاتې کړې دي. دغه وزارت وایي چې د طالبانو مرګ ژوبله هم په دې لړ کې زیاته سوې ده. د ننګرهار چارواکي وایي افغان لرغونپوهانو د بودیزم له دورې پات یو زندان چې شاوخوا 2500 کاله مخکې جوړ سوی موندلی دی. افغان چارواکي د کابل په سروبي ولسوالۍ کې د امنیتي ځواکونو په عملیاتو کې د طالبانو د یو مهم قمندان د وژل کېدو خبر ورکوي. د افغانستان حکومت په یونان کې د ډیره افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره 6,00,000 یورو ځانګړي کړل. امریکا د خزانې وزارت د ایران د هکرانو پر یوې ډلې یوې تش په نامه کمپنۍ او له 45 زیاتو کسانو تازه بندیزونه اعلان کړل. د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې یا اف بی آی مشر وایي چې روسیه لا هم د امریکا د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې د لاسوهنو هڅو ته دوام ورکوي. او د اروپا د امنیت او همکارۍ سازمان د بیلاروس د ولسمشرۍ په ټاکنو کې د درغلیو او د بشري حقونو د سرغړونو په اړه تحقیقات پیل کړل. دوه اونیز پروګرامونه په همدې خبرونه کې اوریدلی سي. نیمه نړۍ او کور کلی. تیر ماښام په خوست کې د لسګونو شاعرانو او فرهنګیانو په ګډون د سولې سرود په نوم مشاعره جوړه شوې وه چې نجیب الله خیل هم ورغلی و.
د پنجشنبې ورځې ماښام خوستیو شاعرانو د سولې سرود په نوم غزلیزه برنامه کې د خپلو شعرونو او بیتونو له لارې په افغانستان کې د سولې او یووالي د ټینګښت او د جګړې د ښکېلو لورو څخه د اوربان هیلې بیان کړې. د برنامه په پیلیزو خبرو کې خوست پالی محمد صدیق پتمن وویل سوله د افغان حکومت ستراتیژي ده نه تکتیک، او دوی ته هم د افغان حکومت پلاوی د سولې د خبرو اترو په خاطر تللی دی.
سوله زموږ ستراتیژي ده نه تکتیک، خو موږ سوله د افغانستان د خلکو لپاره غواړو. هغه ارزښتونه چې د افغانستان خلکو د هغې دپاره په میلیونونو شهیدان ورکړي دي، سوله په هغې ارزښتونو د معاملې دپاره نه ده. سوله یو د بل د منلو دپاره ده، نه یو د بل د منځه وړلو دپاره. موږ داسې سوله نه غواړو هغه چا چې په نظامي ډګر کې څه زموږ نه غوښتل چې په لاس یې رانه وړه اوس یې د میز د مذاکراتو په میز هغوی ته ورکړو.
مشر لیکوال او شاعر نواب امیرزی هم په دې غزل از ماښام کې خبري وکړي. وی ویل
موږ شوله غواړو، عزت مله شوله غواړو، خاص شوله داسې ده چې عزت پکې وي، کور د خپل وي، اولاد تعلیم وکړي، عزتمن وي، سیال ولري. اول به وکړو دواړه غاړې د اوربند خبرې چې ژوندي پاتې شو مهمې دي، د ژوند خبرې. او چې اوربند وشو، آرامي شو، نو باور پیدا شي، بیا به نو پای شي زموږ تر منځ د خوند خبرې. نور دغه ځوان نسل د اور په لمبو ما سوځوي، نواب نو ځکه درته وکړې دا د پند خبرې.
د لنډو ویناو وروسته د رباب له ترنګ سره یو ځای آزاد مشاعره پیل شوه چې شاعرانو پکې د سولې ښېګڼې او د جګړې بدمرغۍ بیان کړي. کبیر ریحان خپل دا شعر وړاندې کړ.
توره ټوپکه لتا مې کرکه، خدای دې نوم ورکه په ټوله ځمکه، لتا ویریږي زما مورکه، چې غږ دې واوري پرېږدې غرکه. ستا سمانه ده له کبره ډکه، ستا ګولۍ کلکه سینه نازکه، بله چاره دې لمانه ورکه، په تا به اخلم نور ته نازکه.
ځوان شاعر قدرت الله درمان خپل د سوري ارمان د شعر په ژبه داسې وړاندې کړ.
زه چې را تېرېږم نو پرکتې په هندارې کا، خېوې کله کله لیونۍ لیونۍ چارې کا، خدایه د کابل جنګونه ورک کا، امن راوله خدایه د کابل جنکۍ بیرته هوادارې کا. او دغسې پښتونه چې له جنګه کرارېږې نه، داسې ښې ځان ته چې واده کوي ورندارې کا.
په خوست کې په جوړ شوي غزلیز ماښام کې یو شمېر شاعرانو خپل شعرونه د ترنم په انداز هم ولوستل چې حاضرینو بدرګه کړل.
دو اونیز پروګرامونه په یو راپور پسې اوریدلی سئ. نن د سپتمبر 13مه د مساوي حقوق زحمې د ورکړې نړیواله ورځ ده. رحمت الله افغان له کابله راپور برابر کړی.
په داسې حال کې چې د نورې نړۍ هیوادونو کې د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ نمانځل کېږي او یا هم په اړه عدالت غوښتنه کېږي، خو افغانستان کې نه یوازې دا چې په دې اړه کوم اقدامات نه دي سوي، بلکې کارګرانو ته یو معمولي مزد لا نه دی ټاکل سوی. د افغانستان د کارګرانو ټولنه وایي دوی څو ځله د کارګرانو د حق الزحمې مزد ترلاسه کولو په موخه عدالت غوښتنه کړې، خو هڅې ناکامې دي او حکومت په دې برخه کې هیڅ کوم اقدام نه دی ترسره کړی. د دې ټولنې مشر معروف قادری ازادي راډیو ته وویل د مساوي کار په وړاندې د یو شان حقونو ورکړه یو منل سوی اصل دی، خو د افغانستان ځینې دولتي ادارو کې دې اصل ته پام نه کیږي.
هغه ناست چې موږ درلودی بلاخره د افغانستان اقتصادي وضعیت ته په کتو موږ وغوښتل چې دولتي او غیر دولتي کارکوونکي لږ تر لږه 12,500 افغانۍ ورته ورکړل شي، خو له بده مرغه د مالی وزارت تر ننه زموږ دا غوښتنه رد کړې او کم مزد تر دې دمه نه دی ټاکل شوی.
د ښاغلي قادری په خبره په لوړ شمېر دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کارکوونکو حقونو کې توپیر شتون لري او دا موضوع د اداري فساد د ډېرېدو لامل سوی. د مساوي حق الزحمې د ورکړې ورځ تر ډېره د ملګرو ملتونو د ژمنې پر بنسټ د بشر حقونو د تبعیض د ډولونو له هغه جملې د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل کېږي. د ملګرو ملتونو د شمیرو له مخې په ټوله کې مېرمنې د نارینه په پرتله کم معاش اخلي او په ټوله نړۍ کې د ښځو په حقونو کې جنسیتي تبعیض 23% اټکل سوی. په داس حال کې چې په افغانستان کې د ښځو د معاشونو او حقونو پر وړاندې جنسیتي تبعیض دومره نه دی ان تر دې چې دوی ته امتیاز هم ورکول کیږي، خو په عمل کې بیا لیدل کیږي چې لا اوس هم ښځو خپل اساسي حقونه نه دي ترلاسه کړي. په اوس وخت کې د افغانستان د ټولو ملکي ادارو کارکوونکو ته د تغییر پروګرامونو له لارې خپل حقونه ورکول کیږي. د افغانستان د اصلاحاتو او ملکي خدمتونو کمیسیون وایي اوس مهال د هیواد په 14 دولتي ادارو کې زر کارکوونکي دي چې عایداتي سرچینې لري، د تغییر پروګرام تر چتر لاندې فعالیت کوي. د دې کمیسیون ویان عبدالفرید احمد له ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي
د هغه لارښود پر بنسټ چې دې پروګرام ته په پام کې نیول شوی 10% د تغییر پروګرام برخه باید ښځې واوسي او کله چې ټول بنسټونه تکمیل شي بیا ویلی شو چې په دې پروګرام کې څومره ښځې جذب شوې.
د ښاغلي احمد په خبره مېرمنو ته ان د استخدام په پروسه کې 15 نمرې هم کومکي ورکول کیږي او که د کاري تجربې اړتیا وي 3 میاشتې تجربه هم د منلو وړ ده. په ورته وخت کې یو شمېر حقوق پوهان بیا وایي افغان حکومت د مېرمنو لپاره مثبت تبعیض تر نامه لاندې ځینې امتیازات په نظر کې نیولي. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې غړی سبحان مصباح ازادي راډیو ته وویل
بله یوه تشه دا ده او دا زموږ له عمومي اقتصاد سره او په ټوله کې د قانون جوړونې سره اړخ لګوي. د قانون دغه برخه باید تعدیل شو او حد اقل باید مستعین شي، خو له بده مرغه دا یوه جدي ستونزه ده.
ښاغلی مصباح وایي تر دا مهله د ښځو حقونو په اړه رسمي شکایت نه دی سوی او دلیل یې هم په دې برخه کې د حکومت ډیر کار کول دي. بل لوري ته بیا د مالیې وزارت وایي دا وزارت له یو شمېر نورو دولتي ادارو سره په همغږي پر داسې یوې طرحې کار کوي چې تر فقر لاندې دولتي کارکوونکي له دې وضعیت راوباسي. د مالیه وزارت وین شمروز خان مسجدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزارت مالیه در هماهنګي
مالیه وزارت د ملکی خدمتونو د کمیسیون او د کار او ټولنیزو چارو وزارت سره یو ځای په دې کار کوي چې لک تر لګه تنخواوی 12,000 افغانیو ته ورسي
10,000 افغانی برسونه.
ملګرو ملتونو د مساوي حقوقو د ورکړې د ورځې په مناسبت ویلي په تاریخي لحاظ د ښځو او نارینه وو ترمنځ د نابرابرۍ لوګي او په کم ډول سرچینو ته لاسرسي چې د ښځو او نجونو لاسرسي محدودوي لا هم دوام لري.
نیما نړۍ
سره دمیان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګه ما من په څلور سالويخ ملکو کې کار کوم
پس و ژاړم د ماشومان سره په ځای کې نه نوزم نور د دې ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د ازادي رادیو